لس بجے شوې احمد شبر یم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی د امریکا متحده ایالاتونه وای پلسکونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتې له هم په افغانستان کې پاتې دي تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اورېدلی شي د ازبکستان یو پلاوی مزار شریف ته رسیدلی ټاکل شوی دی چې سبا په پاکستان کې د افغانستان د بشري بحران پر لارو چارو غونډه وشي او په اروپا کې د کرونا د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه په زیاتېدو دي د خبرونو تفصیل د ازبکستان د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره دغه ښار ته تللې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې د تخنیکي متخصصینو دا ډله به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي دا مرسته د دې څرګندونه کوي چې ازبکستان غواړي له طالبانو سره په ارتباط کې وي ازبکستان د ملګرو ملتو د کډوالو له عالي کمشنري سره هم دا منلې ده چې د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته مرستې واستوي د ملګرو ملتو د ادارې په تیرې یوې اونۍ کې نږدې سل تنه بشري مرستې په ترمیز کې یوه لوجستیکي مرکز ته انتقال کړي دي د تیرې اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري 40 تنه لومړنۍ مرستې له دې ځایه مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې او تر نیمایي ډېر استوګنې له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه نه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې پلاوی اسلام آباد ته روان دي د اسلامي همکاري د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د اطلاعات وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان فوق العاده غونډه کې د دې سازمان 250 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي آی او ایم پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني د ملګرو ملتو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله له شپږ اویا زرو زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان دفتر دا مهال د ځای تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د سرګونو بې وسې ښځو او نارینه افغانانو لپاره د نویو دندو د رامنځته کولو او یا د اوسنیو دندو د خوندیتوب پروګرام تطبیقوي په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وبا د نوي بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره اروپا بندیزونو ته مخه کړې ده او امریکا خبرداری ورکړی د متحده ایالاتونو چارواکو وویل د هغو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی چې په اومیکرون اخته دي او بستر شوي دي د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کورونا وبا د 15مې پیاوړې څپې سبب شي د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کرسمس د میلو په وخت کورنۍ غونډې محدودې کړي دنمارک ویلي دي چې تیاترونه د کنسر سالونونه تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي د آیرلند حکومت بیا خبر ورکړای دی چې پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو وخت را کم کړي چې تر ډیره پرانیستنی وي په دې ترڅ کې روغتیایي چارواکو د هالند حکومت ته وړاندیز کړی دی چې بندیزونه ولګوي دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کرسمس جشن او نوي میلادي کال لپاره رخصتۍ پیلوي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیر چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته همغه ټکي ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبل خو د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سولیوان بیگا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبري شي پر مخنځي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته دراستنی دوله لپاره تر اوسه کومه انګیزه نه لري. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولسته مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې و چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي دي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسادی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا اسادی رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دوه پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له شپېتو زرو زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتنې لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحده ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي، خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پورا پور کړي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي لک تر لګه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش مرکزانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورسته یو نه یو کې چټک شوې دي او لمړی ټوب امریکای وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي، خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله د 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپل کورنۍ او لنجدي غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي، خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس ورداګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي، ولو که دوی از دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد و باندې په کلیو باندو که سیستماتیک کنترول او څار نلري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه، باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریټ ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 10,000 زیاتې امریکا ته رسیدلی دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلی چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي، څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې هم نیولې شي. که چیرته تاسو ازادي رادیو.com ته ورشي، په دې ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن وسل شي چې د ازادي رادیو لارې خبري شو. هم درس هغه مرکه الته اوریدل شي چې په ازادي رادیو کې خبرو، او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او تاسو ته سندرې خبرې کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د اتلو پاړه یو ریپورت خپور کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو، او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو، هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. وس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشیب د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فائق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکي ادارې هم فعال دي. کونسلی چارې مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې دا طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساقسی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم نه دی یاد شوی وای اساقسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې اساس ولی وکړي. خپل غلام محمد اساقسی په دې اړه چې ولی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اختما شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3,000 ماشومان وروړل شوي چې له دوی څخه 250 بستر شوي او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاوري او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13,000 ژباړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانی ویلی دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د